けよ。
دا امریکا غاښنا رادیو د همکارانو په مننې د ازادي رادیو په دې نیم ساته سهارنې خبرونه کې مو سه اجمل اند هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې نن د پنځشنبه ورځ ده د 1393 هجری مریز کال د زمری د میاشتې دیر شمه او د 2014 میلادي کال د اگست 28 نیټه ده. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو و بجو پیلېږي او د ماخام تر و بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي اوریدلی شي. که په خارونو کې او خارونو ته نږدې اوسېږئ نو په ګڼو خارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 7.5 اورېدل کېږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعت خبرې مجله پیلو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی د امریکا متحده ایالاتو د حقانی د شبکې د څو مشرانو په اړه د معلوماتو په سر د 50 میلیونو ډالرو نوې جایزې اعلان کړې ده. د سرسلیب نړیوالې کمیټې ویل چې د افغانستان په هرات ولایت کې د دې کمیټې 15 برمته شوي کارکونکي روغ رمټ خوشی شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د جهادیانو لوري د امریکایي ژورنالیست د سر غوڅولو پیښې درست نړۍ په وحشت کې اچولې. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د داسې معلوماتو په بدل کې چې لمخې په پاکستان کې د حقانی د شبکې د څلورو لوړپوړو چارواکو څخه کوم یو ونیول شي د 50 میلیونو ډالرو نوې جایزې اعلان کړې ده. د چهارشنبه په ورځ واشنگټن همدارنګه اعلان وکړ چې د حقانی د شبکې د مشر سراج الدین حقانی د ځایزګۍ د معلوماتو په بدل کې پوخانه اعلان شوې جایزه دوه چنده یعنی 10 میلیونه ډالر کړې ده. د 50 میلیون ډالرو جایزې د نوموړي د درې خپلوانو عزیز حقانی، خلیل الرحمن حقانی، یحیی حقانی او د عبدالرؤف ذاکر په اړه اعلان شوې دي. د حقانی وسلواله ډله چې په شمالي وزیرستان کې مرکزونه دي په افغانستان کې پر افغان او امریکایي اهدافو په بیلابیلو خونړیو بریدونو پړه بلل کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي د افغانستان په هرات ولایت کې د دې کمیټې 15 برمته شوي کارکونکي پرون روغ رمټ خوشی شوي. سره صلیب د سویس په زوریخ کې په یو خبر پاڼه کې د دې کمیټې د کابل د دفتر د مشر مونیکا زاناریلی په قول ویلي چې د دوی 15 کارکونکي خوشی شوي، د هغوی روغتیايي حالت ښه او د خپلو کورنیو له غړو سره یو ځای شوي دي. د سره صلیب دا 15 کارکونکي د سیمه ییزو وسلوال لوري د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ تختول شي وو. د افغانستان سرحدي پولیسو عمومي کمانډان پرون په باکو کې د آذربایجان د سرحدي ځواکونو له عمومي رئیس سره کتلې دي. د آذربایجان د سرحدي ځواکونو عمومي رئیس ډګر جنرال الچن ګولیف فرانسې خبري اژان سویل شي د افغانستان د سرحدي ځواکونو له عمومي کمانډان ډګر جنرال محمد شفیق فضلی سره پر سرحدي مسایلو او د ایواد د پولو د ساتنې پر تدابیرو خبرې کړې دي. د سیمه او نړۍ خبرونه هم له داسې یو خبره پیلو چې له افغانستان سره تړاو لري. په سعودي عربستان کې د چهارشنبه په ورځ د توري په وسیله له یو پاکستانی سر په دې خاطر پریکړه شو چې یو افغان وشلې وو. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي پاکستانی تبا محمد ایوب عجب خان په خپل جرم اعتراف کړی او چې افغان تبا خیر محمد په یو فلزي وسیله وهلې او وشلې دي. د فرانسې خبري اژانس لی ویسای سره سم دغه پاکستانی له اعدام سره سکل په سعودي عربستان کې د اعدام شوو کسانو شمیر 43 تنو ته ورسېده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د جهادیانو لوري د امریکایي ژورنالیست جیمز فولي د سر غوڅولو درست نړۍ په وحشت کې اچولې ده. د اسلامي دولت ډلې ویلي چې د فولي سر د دې لپاره ورپرې کړ چې په عراق کې د یاغیانو پر ضد د امریکا د هوایي بریدونو غچ واخلي. په همدې حال کې د امریکا استخباراتو تایید کړی چې د عراق اسلامي دولت د سخت دریځو لوري خپره شوې ویډیو رښتینې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په عراق کې د اسلامي دولت د سخت دریځو لوري د امریکایي خبريال د سر پرې کولو په خبرګون کې ویلي چې امریکا به هیڅکله د ډول شریرو کسانو ته سر ټیټ نه کړي. جان کیری په یو خبر پاڼه کې ویلي د اسلامي دولت سخت دریځ ډله او هغه شرارت چې دا ډله یې کوي باید له منځه یوړل شي او له هغه کسانو سره به چې د دې ناوړ او ظالمانه عمل مسؤلیت په غاړه لري حساب وشي. د ایران پارلمان دغه هیواد د علومو وزیر ته د عدم اعتماد رای ورکړ او په دې کار معتدل ولسمشر حسن روحانی ته یو گزار ورکړ. د پارلمان محافظه کار غړو د ایران د علومو وزیر رضا فرجی دانا د حق خون کوم لاتړ په خاطر استزا او سلب اعتماد کړ چې لویدیس پله وګڼل کیږي او یې د 2009 میلادي کال د ولسمشر لانجمنو انتخاباتو وروسته اعتراضونه کړی. او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وی تر هغه په غزې کې عملیاتو ته دوام ورکړي چې له فلسطینی خاورې راکېټي بریدونه درول شوي نوي. نتنیاهو دا خبرې پرون خپل ملت ته په وینا کې ورځ وروسته لدی وکړي چې د حماس د غړو پر ضد د اسرایلو د یوې میاشتې جنگ د پای ته رسولو په هدف خبرې ناکامې شوې. د حماس پوځي څانګې هم پرون اعلان وکړ چې اوربند پای ته رسیدلی.
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوال ادارې اټکل کړی دی. په کابل کې به آسمان ماروي د تودوخه لوړ درجه 4.19، په کندهار کې هم آسمان مار دی د تودوخه لوړ درجه 9.40، هرات آسمان مار د تودوخه لوړ درجه 9.19، مزار شریف هم آسمان مار د تودوخه لوړ درجه 9.24، او په جلال آباد کې به آسمان غبار وي د تودوخه لوړ درجه 10.24.
توسانو دا ازادي رادیو د دې خبری مجلې خبری سرویس موري د وسم رازو خبری ریپورتونه ته په روانه خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب اوریدل شي. دا کابل پولیس وایي چې په دې خار کې یو بهرنی قاتل نیولی چې ګمان کېږي پرونی دا یو بهرنی غاړه پرې کړې ده. په دې اړه په ریپورت سربیره مو له دې خبره وچی د افغانستان حکومت پرون د نیویارک ټایمز رسپانې خبریال ته امر وکړ چې په 40 ساعتونو کې له افغانستان څخه ووزي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی
د افغانستان د لوی څارنوال حکم سره سم دا پریکړه وشوه چې میتیو روزندر کې افغانستان تر 40 ساعتونو کې خوشي کړي.
د اړه چې ولی نوموړي ته دا امر شوی دی بشپړ ریپورت په روانه مجله کې اوریدلی شي. اروپایي ټولنې د افغانستان د پولیسو د تنخواو د ورکړې لپاره د 95 میلیون ډالرو مرسته کړې. په دې اړه امر ریپورت لرو. د نورستان د دواب ولسوالۍ چارواکي وایي چې ولسوالۍ د تکتیکي شاتګ په خاطر پریښي خو طالبان دعوه کوي چې ولسوالۍ نیولې ده. په دې اړه له نورستان نه درته ریپورت وړاندې کوو. په پاکستان کې مو په روانو سیاسي ناندرو چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نواز شریف او مشري د هیواد د مرکزي حکومت سره د خبرو اترو لپاره په مشروط ډول چمتووالی ښودلی هم یو ریپورت لرو. نور مسایل هم څه دي. دا ساده ایرادی بوده. دا کابل پولیس وایي چې په دې خار کې یو بهرنی قاتل نیولی دی. دا کابل د امنیت قمندانۍ ویندوی دا خبره ورسره لدی وکړه چې ناټو ویلي واسکرې په پلازمینه د هوایي ډګر په سړک کې په چاړه وهل شوی. د کابل امنیت قمندانۍ ویندوی حشمت الله ستانکزی وایي چې نیول شوی کس په جرم اعتراف کړی او د طالبانو یو سر ګروپ د اسمت ساروانې په اړه ریپورت لري.
د کابل پولیس وایي چې په دغه ښار کې د یو بهرني قاتل نیولی دی. پرون د کابل په بی بی محروس سیمه کې پر یو بهرني د چاړې وارونه وشول او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د کابل د امنیت قمندانۍ ویندوی حشمت الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل وروسته له دې چې د چهارشنبې په ورځ یو ناپیژندوی سړي د کابل د هوایي ډګر په سړک کې پر یو بهرني د چاړې په وسیله حمله وکړه، پولیسو د هغه د نیولو لټه پیل کړه او په 2 ساعتونو کې قاتل ونیو.
د کابل امنیت قمندانۍ پولیسو په دغه برخه کې خپلې جدي هڅې پیل کړې چې بالاخره د پیښې له پیښېدو 2 ساعته وروسته په دې وتوانېدل چې قمندان عبدالفتاح جهادوال د بی محرور سیمې څخه ونیسي او نیول شوی کس په خپل جرم هم اعتراف کړی.
حشمت الله ستانکزی وویل چې نیول شوی کس عبدالفتاح جهادوال نومیږي، 50 کلن دی او د غزنی اوسیدونکی دی. د همدارز ویل چې عبدالفتاح جهادوال د وسلوالو طالبانو یو سر ګروپ دی او پر خپل جرم اعتراف کړی دی. په همدې منځ کې په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونو په غیر معمولي ډول د خپل دغه عسکر وشل کېدل تایید کړل، خو د هغه د ملیت په اړه څه ونه ویل. د کابل د پولیسو ویندوی حشمت الله ستانکزی هم وویل چې د وشل شوی بهرني پوځي ملیت نه څرګند. ناټو وایي چې د دوی پر دغه عسکر هغه وخت حمله وشو چې د ناټو ځواکونو کاروان د هوایي ډګر پر سړک د پولیسو د تلاشۍ پوستې ته ورسید. په افغانستان کې حاضر دمه د ناټو 4000 پوځیان شته. دا په داسې حال کې ده چې په 2012 میلادي کال په افغانستان کې د ناټو د پوځیانو شمیر 1,500,000 ته رسیدو. تاکل شوی دی چې په راتلونکو 4 میاشتو کې د ناټو ټول محارب پوځیان له افغانستانه ووځي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان حکومت پرون د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال ته امر وکړ چې په څلور ساعتونو کې له افغانستان نه ووځي. په دې اړه د عصمت ساروان چمتو کړی رپورټ اورو.
ماتیو روزنبرګ ته د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لوی څارنوالۍ څلورویشت ساعته وخت ورکړ چې له افغانستان ووځي. لوی څارنوالۍ د نیویارک ټایمز خبریال ته دا هم ویلي چې افغانستان ته د نوموړي پر بیا راتګ بندیز دی. تر دې یوه ورځ مخکې لوی څارنوالۍ د نیویارک ټایمز خبریال له افغانستان ممنوع الخروج اعلان کړی و. دا له کله چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم پرځول شوی لومړی ځل دی چې یو لویدیځوال خبریال له دې هېواده ایستل کیږي. لوی څارنوالۍ د نیویارک ټایمز د خبریال په اړه دا پریکړه په دې خاطر کړې چې روزنبرګ د سه شنبې په ورځ په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په یوه راپور کې ویلي و چې د افغانستان د حکومت جګپوړي چارواکي او وزیران د روان انتخاباتي جنجال د یوې ممکنې حل لارې په توګه د یوه موقت حکومت پر جوړولو خبرې کوي چې عملا یوه کودتا ده. د لوی څارنوال محمد اساق الکو دفتر د چهارشنبې په ورځ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرته نورو خبري رسنیو ته په یوه لیږلې خبر پاڼه کې د دې ورځپاڼې خبریال روزنبرګ د یوه داسې راپور پر لیکلو تورن کړ چې درز او نفاق رامنځته کوي او د افغانستان د ثبات، امنیت او ملي ګټو خلاف دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې د مسئلو ته په پام لوی څارنوالۍ فیصله وکړه چې د نیویارک ټایمز خبریال دی په څلورویشت ساعتونو کې له افغانستانه ووزي او ده ته به بیا اجازه نه ورکول کیږي چې افغانستان ته وګرځي. خبریال روزنبرګ پرون په کابل کې رویټرز خبري اژانس ته د ځان په اړه د لوی څارنوالۍ د پریکړې په باب وویل چې شایع علت دا وي چې دا وخت په افغانستان کې ډېر حساس
دی.
زه په دې پوهیږم چې ممکن حکومت سیاسي مسئلې ولري. دا د افغانستان لپاره خورا حساس وخت دی. په حکومت کې دننه او ورڅخه د باندې شرایط ډېر سیاسي شوي، خو دا چې ما د یوه راپور په خاطر چې د دوی خوښ نه دی باسي دا مایوسوونکی. لوی څارنوالۍ وایي چې ماتیو روزنبرګ په راپور کې خپل شخصي نظر څرګند کړی او په دروغو یې د جګپوړو چارواکو حوالې ورکړې دي. د لوی څارنوالۍ ویندوی بصیر عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مضمون نشر کړی او ځینې وزیرانو یا حکومتي چارواکو له خولې نه نقل شوی دي. اوس د دې چې دا نشر څه د افغانستان لوی څارنوالۍ دی روزنبرګ نه اله وکړه چې د ایران څارنوالۍ ته او دغه موضوع په اړه وضاحت ورکړي. دوی ویلي چې موږ ته ځینې اشخاص افراد وهلي دي خو موږ دغو نومونه او شهرت نه افشا کوو. نو په دغه مضمون چې دوی د وزیرانو د بلندپایه چارواکي نقل قول کوي او د دوی نومونه نه افشا کوي، په دغه گزارش کې د دوی نومونه هم نشته.
د ورځپشر کرزی د دفتر له لورې په دې اړه په یوه اعلامیه کې د روزنبرګ د اخراجېدو یادونه نه ده شوې، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتو خاص استازي ته ویلي چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې وروستۍ مقاله د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره د بهرنیانو دسیسو لاسوهنه شي.
دوستانو د خبرونه په فایل کې مو ریپورت درلود چې د کابل پولیس وایي په دې خار کې د یو بهرني قاتل نیولې ده. کابل د امنیت کمانډان وایي د خبرو ورسره لدی وخت چې ناټو ویلي وسکرې په پلازمینه کې د هوایي ډګر په سړک په چاړه وژل شوې ده. څو شپه مخکې طالب ویان زبی الله مجاهد له ازادي رادیو سره په یو تماس کې د کابل د پولیسو د چارواکو د ادارات کړه ویل چې د دوی هغه کس چې دغه سرتیری باندې د ناټو برید کړو بیر تخپل مسؤل زیاته رسیدلې ده. تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوریز مخ پرونه هر ورځ سهار لوونه د ماخام تروو بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نوی اوریدلې شي. د ماخام لوونه بیا د سهار تروو پوری په همدې صفه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي، خو وس د ازادي رادیو ده. د افغانستان حکومت د پولیسو د تنخواګانو د ستونزو په اړه د پولیسو د تنخواګانو د ورکړې په اړه ستونزو سره مخ وو. اروپای ټولنې د افغانستان د پولیسو د تنخواو د ورکړې لپاره د مهال د 15 میلیونو ډالرو مرسته کړې. د ټولنې چارواکو د چهارشنبې په ورځ د دې مرستې د اعلانولو پر مهال وویل چې پر دې سربېره به تر 2000 میلادي کال پورې د افغانستان له پولیسو سره هر کال 200 میلیون ډالر مرسته وکړي. په دې اړه ریپورت وروسته درته وړاندې کوو. وسم رازو د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د امریکا متحده ایالاتونو د داسې معلوماتو په بدل کې چې لمخې په پاکستان کې د حقانی د شبکې د څلورو لوړپوړو چارواکو څخه کوم یو ونیول شي د $500 میلیون جایزې اعلان کړی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویل چې د افغانستان په هرات ولایت کې د دې کمیټې 15 برمته شوي کارکوونکي پرون روغ رمټ خوش شول. د افغانستان د سرحدي پولیسو عمومي قمندان پرون په باکو کې د آذربایجان د سرحدي ځواکونو له عمومي رئیس سره کتلی دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم روزونکي یا کوچ پرون وویل چې د ټیم یې د کرکټ د راتلونکي کال په نړیوالو سیالیو کې ګډون ته چمتووالی نیولی دی. په سعودي عربستان کې د چهارشنبې په ورځ د تورې په وسیله له یو پاکستاني سر په دې خاطر پرېکړه شو چې یو افغان یې وژلی و. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د جهادیانو له لوري د امریکایي ژورنالیست جیمس فولي د سر غوڅولو درسته نړۍ په وحشت کې اچولې ده. د ایران پارلمان د دغه هیواد د علومو وزیر ته د عدم اعتماد رای ورکړه. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي تر هغو به په غزې کې عملیاتو ته دوام ورکړي چې له فلسطیني خاورې راکټین بریدونه درول شوي نه وي. او د اوکراین پر ختیځ ښار دونیتسک چې د دغه هیواد د بیلتون غوښتونکو په لاس کې دی تیره شپه د هوانونو او توپ ګولۍ ویشتل شوي دي. دوستانو دا د ازادي راډیو دا د خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شي ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې ادرس دی. مخکې د دې چې نور ریپورټونو ته ورشو راځي واورو چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. څو چې ورځپاڼې تیاریږي تخنیکي همکاران وایي چې د ورځپاڼو په اړه زموږ د خبریال یا همکار چمتو کړی ریپورټ دا مهال نشته. یو بل ریپورت راخلو او لاغي ورسته به بیا لویدیځو ورځپاڼو ته ورشو. اروپای ټولنې د افغانستان د پولیسو د تنخواو د ورکړې لپاره د $95 میلیونو مرسته وکړه. له کابل د محمد وای سمیم ریپورت پرې اورو.
د اروپای ټولنې له دغه $95 میلیونو مرستو څخه به تر 2 کلونو پورې د پولیسو تنخواوې ورکړل شي. د اروپای ټولنې د پراختیایي برخې مشر ملکو وانګور وایي له یادشو مرستو څخه به د پولیسو د تنخواوو سربیره د هغوی په اداري او لوجستیکي برخې کې هم کار واخیستل شي.
It's a pleasure for me today to be able to
دی وای دا زمال پاره نن د خوخی زاید چې د افغان پولیسو او افسرانو لپاره $95 میلیونه مرسته اعلانوم. د اروپای ټولنې د غمرستې به د پولیسو او افسرانو د تنخواه په برخه کې ولګول شي. د اروپای ټولنې مسؤلانو وویل چې پر دې سربیره به دا ټولنه تر 2000 میلادي کال پورې د افغان پولیسو د تنخواو او د دوی د ښوونې او روزنې په برخه کې هم خپل مرستو ته دوام ورکړي. د دوی په خبره هر کال به د افغانستان حکومت سره د پولیسو د پیاوړتیا لپاره $200 میلیونه مرسته کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو د اروپای ټولنې دا مرستې ګټورې وبللې او ویل چې په دې مرستو سره د پولیسو په کارونو کې ښه والی راځي. د دغه وزارت اداري مرستیال اکرام الدین یاور وویل دوی یو سیستم جوړ کړی چې له دې سره به پولیسو تنخواوی په الکترونیکی ډول ورکول کیږي.
د وزارت داخله
دی وای د کورنۍ چارو په وزارت کې د تشکیلاتو لاره ډیټابیس جوړ شوی. ټول تنخواوی په الکترونیکی ډول ورکول کیږي او هیڅوک د پخوا په شان په باکس کې یا لزان سره معاشونه نشي انتقالولای. تنخواوی په مستقیم ډول ټول کسان د خپل مسلسل نمبر لمخې چې موجود دی کولای شي د بانک لاره یا هم د موبایل لاره تر
سره موبایل بګرن.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې اروپایي ټولنې په تیرو کلونو کې هم د افغانستان د پولیسو د روزنې او پیاوړتیا لپاره د پام وړ مرستې کړي. دوی که څه هم ټینګار کوي چې د پولیسو مسلکي وړتیاوې تر پخوا ډېرې لوړې شوې خو امنیتي څېړونکي وایي چې لا هم افغان پولیس ډېرې ستونزې لري او باید چې د حل لپاره یې جدي اقدامات وشي.
زموږ غږ لاسادې راډیو نه اوري. اوس هم لویدیځې ورځپاڼې سوای د افغانستان په اړه دا کتنه چمتو ده جانقه الکوزې وړاندې کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې جمهور رئیس باراک اوباما به له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو په نیټې کې بدلون رانوړي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي که څه هم چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس یو ځل بیا په عراق کې خپلو جنګي الوتکو ته د عملیاتو امر کړی خو له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو په اړه به خپل نظر بدل نه کړي. ورسپونه زیاتوي جمهور رئیس اوباما پر روانې اونۍ کې خپلو سلاکارانو ته وویل تر هغې چې په افغانستان کې سیاستوال خپل اختلافات حل نه کړي له دې هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ځنډ به هیڅ ګټه ونه لري. نیویورک ټایمز لیکي زیات شمېر څېړونکي باور لري چې عراق ته د امریکا د جنګي الوتکو بیا ورتلل ممکن په افغانستان کې د امریکا د حضور دوام ته لار خلاصه کړي خو امریکایي چارواکي وایي جمهور رئیس باراک اوباما په دې نظر ده چې د عراق شخړې به له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو په اړه د ده په پریکړه کې بدلون رامنځته نه کړي. ورسپانه وړاندې لیکي جمهور رئیس باراک اوباما د دې پوښتنې په ځواب کې چې د عراق د وضع له امله به متحده ایالات له افغانستان څخه د خپلو عسکرو په ایستلو له سره غور وکړي او که نه وویل چې د یوې سیاسي پروسې د نشتوالي په صورت کې به په افغانستان کې لاسته راوړنې محدودې وي. نیویورک ټایمز د سیاسي چارو د څېړونکي ولی ناصر چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان او پاکستان په څنګه کې کار کړی دا خبره هم راخیستې چې وایي د افغانستان لپاره د امریکا ټوله ستراتیژي په عراق پورې مربوطه ده او له عراق څخه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل مثبت نه دي ثابت شوي. ښاغلی ناصر چې دا مهال په جان هاپکنز پوهنتون کې د نړیوالو څېړنو په څنګه کې استاد دی وایي سپینه ماڼۍ باید په افغانستان کې یو با اعتبار ځواک وساتي تر څو د طالبانو د بیا راتګ مخه ونیسي او په دې هیواد کې د عراق د اسلامي دولت د وسلوالو مسله تکرار نشي. د ښاغلي ناصر په باور په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور کولی شي د سیاسي عملی پرمختګ ته لار هواره کړي. ایرو ایشیا ویو خپرونې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نه غواړي چې د لویدیځ د بندیزونو په لانجه کې د افغانستان پر مخ پوځي ترانزیتي لار وتړي. خبرونه د پوتین د خبرو په استناد لیکي په افغانستان کې د متحده ایالاتو جګړه د روسیې په ګټه هم ده، نو روسیه به ولې پکې دخالت کوي؟ خبرونه زیاتوي جمهور رئیس پوتین ویلي داسې اصول باید غوره نه کړي چې خپل هیواد ته تاوان ورسوي. د افغانستان ثبات د روسیې لپاره مهم ده. که چیرې ناتو او یا متحده ایالات غواړي د پیسو او منابعو له لارې د افغانستان جګړه پر مخ بوزي دا د هغوی انتخاب ده او د روسیې له ګټو سره په تضاد کې نه ده. د پوتین په باور هیڅ دلیل نشته چې په افغانستان کې د لویدیځ د مرستو پر مخ ترانزیتي لار بنده شي.
د نورستان د دواب ولسوالۍ چارواکي وایي چې ولسوالۍ اوس هم د دوی په لاس کې ده. د کومک د نه رسېدو په وجه یې له ولسوالۍ تکتیکي په شا تګ کړی، خو طالبان بیا ادعا کوي چې ولسوالۍ یې نیولې. روحلان وري له سیمې نور حال راکوي.
د دواب ولسوالۍ امنیه قومندان نعمت الله نعمت ازادي راډیو ته وویل له تیر یوې اونۍ په لسګونو وسلوالو طالبانو د دواب ولسوالۍ ودانی او شاوخوا سیمې محاصره کړې وې. تیر ورځ وسلوالو طالبانو برید پیل کړ. دوی مرکزی حکومت نه د کومک غوښتنه وکړه خو ورته هیڅ ډول مرسته ونه رسېده او دوی اړ شول چې د ولسوالۍ ودانۍ څخه ووځي. تاسو ته معلومه ده چې زمونږ ولسوالۍ واته ورځې محاصره وه، په وخت کومک راونه رسېده. د ولسوالۍ ودانۍ مو ځکه پرېښوده چې طالبانې ونه سوځوي یا روغتیایي مرکز او نورو ځایونو ته زیان ونه رسوي. تقریبا 600 متره په شاتګ به مو کړی وي. هلته یوه لوړه غونډۍ ده. موږ خپل پولیس په هماغه ځای کې منظم کړي چې د ولسوالۍ د ودانۍ ساتنه وکړي. اوس مهال د ولسوالۍ ودانۍ خالی ده، نه پکې طالبان شته او نه هم افغان امنیتي ځواکونه. قومندان ویل تیرې ورځې څخه د چهارشنبه تر غرمې 12 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر ټپین شوي دي او شپږو پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. د 12 وسلوالو طالبانو جسدونه په میدان کې پراته دي. له تیرې ورځې درې پولیس وژل شوي او درې نور ټپین شوي دي. هغه وویل د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ورسره ژمنه کړې چې ډېر زر به دواب ته نوي ځواکونه ولیږي او سیمه به له طالبانو پاکه کړي. د دواب ولسوالۍ دوه تنو اوسېدونکو ازادۍ راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د یوې اونۍ لپاره یاد ولسوالۍ محاصره کړې وه او ټولو دکاندارانو ته امر کړی و چې باید دکانونه بند کړي چې د جګړې په وخت کې ورته زیان ونه رسیږي.
طالبانو ملکی کسان ته ویلي لکه دکاندارانو ته او نورو کسان ته تاسو بازار خوښه کړئ، دکانونه بند کړئ، ولاړ شئ. نو بازار په خوا کې دوه پوستې، یو انشا په نامه پوسته وه، یو د وزیر په نامه پوسته وه. هغه پوستې دواړه وهلې وې او یو پوسته خو یې درې بجې د شپې وسوځوله. اوس فعلا خو داسې هغه ده چې دواب ولسوالۍ یو بغل پاتې ده.
طالب وین ذبیح الله مجاهد به دعوه کوي چې ولسوالۍ نیولې او ګڼو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. مجاهد د خپلو ملګرو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. نن ټوله ورځ موږ هڅه وکړه چې د نورستان والي یا امنی قومندان پیدا کړو او د هغوی څخه د دواب په اړه معلومات ترلاسه کړو، خو په دې بریالي نه شو. کله چې هم په نورستان کې د دولت په زیان کومه پیښه رامنځته شوې، چارواکو یې تلیفونونه بند کړي او رسنیو ته له معلوماتو ورکولو ځانونه پټوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو خو وروسته زموږ خبریال توانیدلی چې د نورستان والی عمومي له نوموړي سره مرکه زموږ په راتلونکو خپرونو کې مه هیروئ. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نواز شریف منشي د دې هیواد له مرکزي حکومت سره د خبرو اترو لپاره په مشهور ډول چمتو غالی ښودلی. له پېښوره پرې زبیح الله شفق نور حال راکوي.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې له خپلو زرګونو پلویانو سره یې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه او مظاهرې پیل کړي، له حکومت سره په مشهور ډول خبرو اترو ته چمتووالی وښود. عمران خان له حکومت سره د خبرو اترو لپاره شپږ غوښتنې وړاندې کړې او ویې ویل د غوښتنو تر منل کېدو وروسته به له حکومت سره پرېکنده خبرې اترې وکړي. نوموړي د پنجشنبې په شپه د پاکستان د پارلمان مخې ته خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال وویل، زموږ ګوند تر سلا مشورې وروسته پرېکړه کړې چې له حکومت سره مذاکرات وکړي، خو یوازې په هغه صورت کې چې نواز شریف له خپلې دندې ګوښه شي. دی وایي موږ له حکومت سره مذاکراتو ته چمتو یو، خو یوازې هغه وخت چې نواز شریف استعفا ورکړي. تر څو چې نواز شریف صدر اعظم وي، موږ بل اعتراض او خپلو غوښتنو لاس وانخلو. عمران خان د خبرو اترو لپاره د نواز شریف پر استعفا سربیره د نوي انتخاباتو، د انتخاباتي اصلاحاتو، د یو غیر سیاسي موقت حکومت جوړول، د انتخاباتو د کمیسیون منحلول او د 2013 میلادي کال په ټاکنو کې په درغلیو تورن کسان ته د سزا ورکولو غوښتنې هم وړاندې کړې. عمران خان تر هغې وروسته له حکومت سره د خبرو اترو مشروط چمتووالی وښود چې د عوامي تحریک ګوند مشر طاهر دری چې له خپلو زرګونو پلویانو سره د پاکستان د پارلمان مخې ته مارش کړی، د نواز شریف له حکومت سره خبرې اترې پیل کړې، خو تر اوسه یې لا کومه نتیجه نه ده ورکړې. د قادری له لسو غوښتنو څخه یوه هم د نواز شریف او شهباز شریف استعفا او د مرکزي پارلمان په ګډون د ایالتي اسمبلی منحلول دي. بلخوا د پاکستان د دولتي راډیو د راپور له مخې د پنجاب ایالت اعلی وزیر او د واکمن مسلم لیگ نون ګوند جګپوړي چارواکي شهباز شریف د چهارشنبې په ورځ د دې هیواد د پوځ له مشر جنرال اهل شریف سره کتلي او پر روان سیاسي وضعیت یې ورسره مفصلې خبرې کړې. په دې کې جنرال شریف له شهباز شریف غوښتي چې حکومت دې د سیاسي شخړو د ژراواري لپاره له دواړو ګوندونو سره نتیجه لرونکي مذاکرات پیل کړي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوندونو زرګونه پلویان د رواني میاشت له 14 نیټې راهیسې په اسلام آباد کې د حکومت ضد لاریونونه پیل کړي او د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. دا په پاکستان کې د تیر کال تر عمومي ټولټاکنو وروسته د حکومت ضد تر ټولو ستر لاریونونه ګڼل کیږي. دا یادونه ورته چې د پاکستان حکومت لا تر دې دمه د عمران خان د غوښتنو په اړه بل دریز نه ده سرګن کړي.
د ژوند رنگونه
اردن کو یو ځوان دی دلته پکوړی خرڅوي، ام د کچالو ام ساده پکوړی. اول به تاسو نوم را ته واخلې. سلام.
وعلیکم سلام.
نوم څه دی؟
نوم می حبیب الله.
د کوم ځای؟
د جلال آباد.
ښه، دلته دغه د کابل سین په غاړه ولاړ یې. پکوړی مو څنګه زده کړی؟ شانه مو زده کړی؟
لا پاکستان کې زده کړی.
کماتم چل راوخه دا څنګه پخیږي؟ چیشه سره غړیږي؟
دا بس پیاز دی، زیره ده، مرچ دی او دنیا ده، بدا او دال وړ دی.
دا دال وړ دی. څنګه څو وخت جوړوي؟ څو وخت بیا پخوي؟ دا خو به خمیره کیږي هم کنه؟
نه بس جوړ کو خمیر دسی بس پخاو.
ښه، دی کباب غوندی نه دینو؟
نه کباب غوندی.
ښه، به څنګه خرڅوي؟
به دا نه په 2 روپے خرڅوم. لس روپو پنځه.
کله تاوانه پکې څه معلومیږي چې دا په 2 روپې شو اوس؟
ولا بس بازار خبره ده، کله بازار خي او کله خراب وي.
چا دې کچالو ولا څنګه؟
کچالو ولا په 2 روپې دانه.
ښه، ای کمې وي، زحمت ډیر دی.
زحمت ا پیاز ولا ډیر دی.
هغه ولې؟
ا پیاز ورته میده کو به هغه دا کم میده کول غوړي ډیر او مصالې هم پکې لګي زیات دي.
ښه، او کچالو ولا څنګه؟
کچالو ولا بس کچالو وینځو صفاو بس به تراشک باندې وخو او خمیر ورته جوړ.
اوس دی لاسونه پاک دي، تا خو بار وخت لاسونه لړلې وینو.
لاسونه خو بس انځو کنه او بل دشته انځي.
ښه، نو دی ورځي څومره په خوي بیا څومره خرسيږي؟
ولا بازار خبره ده نو، کله ډیر کله لګي.
خلک کیلو وړي دانه یې اخلي؟
بس اکثره خلک په کیلوګانو وړي. روزه کې کیلوګانو باندې خرسيږي، اوس دانګي حساب باندې خرسيږي.
نو روزي کې به دې څو ګټلې؟ اوس څو ګټلې؟
ولا دا 300 روپے ګټلې. روزه کې ما اوس هم ګټم، نډیر دکانداري نه کیږي. انځم ماسپخین نه بعد راوځم یو بج.
خانو ماسپخین نه مخ کې څه کوي؟
سمبوسه جوړم کور کې.
خا سمبوسه هم خرڅوي؟ هلته یو سمبوسه خو یې خې داغه هغه خو به بیا لا مشکل وي. که
هغه مشکل یا کور کې جوړو بس به ماسپخین کې ځان سره وړل دی خرڅو.
هغه هم د دال وړو نه پخې.
هغه تر مې دی وړو نه پخې.
سمبوسه بیا دانه پس خرڅوي
500 روپے.
خا څنګه دا کاروبار سره دی؟ خوشاله یې؟
بس خې خوشاله.
ډیر خلک خفه دي چې کاروبار بو نشته. تا کاروبار؟
کاروبار ولا لیک خراب دي، زمونږ هم خراب دي، ټول خلک هم داسې صحیح نه چلی.
بس خدای دې خې کې دا کاروبار مو خوشاله وسه.
امين.
قدرمن دوستانو د ژوند رنگونه پروگرام وورید پام دې د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. ستار فروخ په استودیو کې دی او پر روانه نیم ساعت خبری مجله